السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو وروسته مخامنه خبری مجلې ته رابولم د کندوز په دشتیار چي کې د پرونی بمبار د لاڅېړنې لپاره یو حقیقت موندونکې کمیسون ټاکل شوې ده د خبری پروګرام کې تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي او له خبرونو وروسته نور مهم مطالب هم لرو خو تر څه مخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی اوروي
په مکری د مهمو خبرونو سرخط ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما وایي د کندوز په دشتیرچی ولسوالۍ کې د ملکي خلکو د وژل کېدو په اړه څېړنې کوي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي 14% هغه ماشومان چې دوی خبرې ورسره کړي د جنسي تجاوز قرباني شوي دي کندهار کې په عینو مینه کې نن د کرکټ یو لوبغالی پرانیستل شو او د روسیې جمهور رئیس انقره ته رسیدلی دی اوس پوره خبرونه واوري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما وایي چې د کندوز په دشتیارچی ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه رپورټونو ته په جدي کتنه لګیا دي یوناما ویلي چې په سیمه کې د دوی د بشري حقونو د څارنې ډله د حقایقو پر راغونډولو لګیا ده د ملي دفاع وزارت سرپرست ویان محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته ویلي چې په دشتیارچی کې په پرونی بمبارد کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي راتمنش ویلي چې حمله د وسلوالو طالبانو پر غونډه شوي چې د کویټې شورا غړي هم ورغلي وو خو د کندوز د دشتیارچی ولسوال ازادي راډیو ته ویلي چې په تلفاتو کې ملکي کسان هم شته د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې یو پلاوی به د حقیقت موندلو لپاره د دشتیارچی تولاړ سی او کچيري ملکي خلک وژل شوي وي په تخلو باندې پاتې کیږي
بلاخره مشران جرګه یو کمیسیون معذب کړی چې د دولار شاته دغه ټول موضوع د بررسي کې د بررسي نه وروسته کې چیرې دغه په واقع سره ملکي کسان شهیدان شوی وو یعنې د دوی د ولس په مقابل کې ظلم شوی یمون چې نشي پاتې کېدی
په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورت لرو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي 14% ماشومان چې د دوی په تازه څېړنه کې خبري ورسره شوی په افغانستان کې د جنسي زور زیاتی سره مخامخ شوی او قرباني شوی دي د دې کمیسیون مشري سیما سمر نن د کوچنیانو د وضعیت په اړه د خپل ادارې کلنۍ رپورت خپور کړ چې وایي 15% ماشومان کار کولو ته مجبور دي او له دې عمله زده کړې نشي کولای
اطفال کارگر که شاگرد خیاط است شاگرد
دغه کارگر مشمون چې د خیاطۍ ننوی او اترکان شاگردان دي کار کوي د 30% عمر یې شاوخوا 12 کاله دی د 200 باندې 92% هلکان دي
سیما سمر ویل اکثر هلکان د کورنیو د کمزور اقتصاد له امله کار کولو ته مجبور دي دغه رپورت جزئیات زموږ پر پاڼه باندې لوستلای شي د کندهار په عینو مینه کې نن د کرکټ یو لوبغالی چې د هند په مرسته جوړ شوی پرانیستل شو په افغانستان کې د هند سفیر منپریت وارا په کندهار کې نن وویل چې پر دې لوبغالی ولکه ډالر لګېدلې دي شغلی وارا په دې سیمه کې د یو لوی سټډیوم جوړولو ژمنه وکړه د ازادي راډیو خبریال وایي دا په افغانستان کې د کرکټ دریم معیاري میدان دی د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د افغانستان په ډیر لسو ولایتونو کې 218 روغتیايي مرکزونه جوړوي د دغه پروژو قراردادونه نن د افغانستان د امیر روغتیا وزیر او یو شمیر هغو مؤسسو چې دغه روغتیايي کلینیکونه او روغتونونه به جوړ کړي لاستیک کړل په دې غونډه کې د افغانستان د ولسي جرګې د روغتیا کمیسیون مشر د افغانستان د امیر روغتیا وزارت څخه غوښتنه وکړه چې د روغتیايي مرکزونو د جوړولو ترڅنګ د خدماتو د وړاندې کولو برخه کې کیفیت ته پام وکړي د امریکا د بارونی چار وزارت په پاکستان کې د ملی مسلم لیگ ګوند او تحریک ازادي کشمیر ډله د بهرنیو تروریستانو ډلو په لیست کې شامل کړي د امریکا د بارونی چار وزارت په بیان کې چې پرون خبر شوی ویل شوی چې د پاکستان ملی مسلم لیگ ګوند له لشکري طیبه سره د تړاو لامل او همدارس تحریک ازادي کشمیر ډله چې د هند په تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې فعالیت لري له لشکري طیبه سره د تړاو لامل په بهرنیو تروریستانو کې ګڼل دي د امریکا د بهرونی چار وزارت لشکري طیبه تروریستي ډله بولي په بیان کې څرګند شوی چې دوه ډلو مالی سرچینې او جایدادونه به چې د امریکا تر اختیار لاندې دي کنګل شي او امریکایي وګړي له هغوی سره د مالي معاملو منع دي په ملګرو ملتونو پر نړیوالې ټولنې ژغ وکړ چې له یمن سره د بشري مرستو لپاره د 2.985 میلیارد ډالر غونډ کړي ملګرو ملتونو ویلي پر دې پیسو به له یمنیانو سره بیړنۍ مرستې وشي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش نن په جنیوا کې د مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو د استازو غونډې ته وویل چې یمن له مصیبته په ټک حالت کې دی
Yemen's situation today is catastrophic. But with international support.
دی وای په یمن کې روان وضعیت بحرانی دی خود نړیوالو په مرسته مشکولای سوچي هلته د وی وشتمحالي غمیزي مخنیوي وکړو. یمن د ولسمشر عبدالرب منصور هادی د پلویانو چې سعودي عرب په مشرۍ په ځی ائتلاف ملاتړ کوي او د حوثی ملیشه ډلو چې د ایران ملاتړ ورسره دی په لانجه کې ښکیل دی. رپورټونه وایي له 2015 میلادي کال راهیسې چې په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف پوځي عملیات پیل کړي لږ تر لږه 10,000 یمنیان وژل شوي او 22.2 میلیونه وګړي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن انقرې ته ورسید. هلته به د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. دا په روسیه کې د جمهوري ریاست تر ټاکنو وروسته چې پوتین وګټل د هغه لومړی بهرنی سفر دی. د کرملین په وینا پوتین او اردوغان به نن د ترکیې د اټومي انرژي د تولید کارخانه پرانیزي چې د روسیې په مرسته جوړه شوې. دواړه به سبا په انقره کې د ایران له جمهور رئیس حسن روحاني سره ګوري او د سوریې پر جګړه به چې درې واړه هیوادونه پکې ښکیل دي خبرې کوي.
خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په کندوز کې پرون بمبار شوی چې ویل کېږي په طالبانو سربیره ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی. خو کارپوهان ټینګار کوي چې لومړی باید له داسې بریدونو ډډه وشي او طالبان دې هم ملکیان نه سپر کوي.
کله چې موږ د اویا نفرو ملکیانو د تلفاتو خبره کوو او په مقابل کې به دوه نفر طالبان وژل کېدو خبره کوو، د په هیڅ وجه باندې دا اصلا د منطق خبره نه ویلم. ول طالبانو ته مناسبه نه ده چې ملکیان سپر کړي.
د افغانستان دفاع وزارت د پوځیانو لخوا په طالبانو باندې د وسلو د خرڅولو ریپورټونه ناسم بولي.
دا بخي مطلق هم زده اومد چې د پرسونل د اردو ملي کوم صلاحیت تجهیزات دشمن باندې خرڅ کړی که دشمن د هر ځای نه پیدا کړی دا د هغوی کار ده.
او د تور پوست امریکایانو د حق غوښتونکي مشر مارټین لوتر کینګ نن له وژنې نن پوره 50 کاله تیر شول.
ستونزمنې ورځې مو په مخ کې دي خو دا خبره اوس ماته بې معنا ده.
تاسو لومړی مطلب ته د افغانستان مشرانو جرګې د کندوز ولایت د دشتارچی ولسوالۍ د دوشنبې ورځې د پیښې د څېړلو لپاره یو حقیقت موندونکی کمیسیون ټاکلی. د دې جرګې مرستیال د سې شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه ملکي خلکو ته هم مرګ ژوب لري او په کار ده چې دغه پیښه په اړخیزه توګه وڅېړل شي. اخوا په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو یو شمېر استازي وایي د تېرې ورځې هوایي برید په دشتارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په یوې ډلې شوی دی. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې.
د افغانستان مشران جرګې د کندوز ولایت د دشترچی ولسوالۍ د وروستي هوایي برید په اړه کلک خبرګون ښودلی او د دغې پیښې د څېړلو لپاره یو حقیقت موندونکی کمیسیون ټاکلی دی. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مشران جرګې یو شمېر غړو د دشترچی ولسوالۍ د دوشنبې ورځې پیښه د اندېښنې وړ وبلله. ښاغلی صدیقي وایي د یو شمېر وکیلانو د معلوماتو له مخې د دشترچی په دفتني سیمې باندې هوایي حمله کې شاوخوا سل تنه وژل شوي چې د ده په خبره ډېری ملکیان دي.
د دې موضوع په اړه باندې بلاخره مشران جرګه یو کمیسیون معذف کوي چې دوی ولاړ ساتته دغه موضوع قچا کمیسیون دغه ټول موضوع د بررسي کې د بررسي نه وروسته بیا تالار ته وړاندیز کې دغه نه وروسته بیا مونږ امنیتي سکتور غواړو. په دې موضوع باندې مونږ څپنه پات کیږو کې چیرې دغه په واقع سره ملکی کسان شهیدان شوی وو یا د دې دولت په مقابل کې ظلم شوی مونږ چپ نه شو پات کیږی.
د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد راتمنش له دغه پیښې وروسته ویلي چې په سیمه کې وسلوالو طالبانو غونډه لرله چې د هوایي برید په پایله کې د دغې ډلې شل تنه وژل شوي چې یو شمېر قومندانان هم پکې شامل دي. خو د کندوز ولایت یو شمېر اوسیدونکو ویلي چې په مدرسه کې د دستربندۍ مراسم روان ول او په وژل شوو کې چې ډېری ملکیان د ماشومان هم شامل دي. په یو شمېر سیمو کې د هوایي حملو عملیاتونو پر مهال د ملکیانو مرګ ژوبله یو له هغو جنجالي مسایلو نه ده چې له امله یې تل په افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو د ملي شورا د استازو مدني ټولنو او خلکو لخوا انتقادونه کیږي. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازی عبدالودود پیمان وایي د کندوز ولایت د دشتارچی په دفتني سیمه کې هوایي برید د وسلوالو طالبانو په یوې ډلې شوې ده. د په خبره په دغه راټولیدنه کې د طالبانو د ډلې یو شمېر مهم مسیرو له کویټه شورا نه هم ګډون درلود.
کویټه
او ځیو جام څه بودان دوی د دستربندۍ په پلمه له کویټې او ځینو نورو سیمو څخه ډېر طالبان راټول شوي وو. د مرکشوب له کرښې مرنه د معلومه خو په دې پویګو چې دلته دوی د دستربندۍ په بهانه نظامی ناستره او ځنونه برابرول د طالبانو مشان په دغه ناست کې وو، نو ځکه دولت پرې بمبار کړی دی. په همدې حال کې د کندوز د ولایتي شورا یو غړی امرالدین ولی وایي چې په بمباریو کې طالبان هم وژل شوي، خو ډېره مرکشوب له ملکي وګړو ته اوښتی ده. خو طالبان ویلي چې په دغه حمله کې د دوی ملګرو ته مرکشوب نه ده اوښتی، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. د شتیرچی په کندوز کې یو له نامنو ولسوالۍ څخه ګڼل کېږي چې د کندوز د ولایتي شورا او د ولسي جرګې د ځینو غړو په خبره ډېری برخې د طالبانو په ولکه کې دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د کندوز د دشتارچی ولسوالۍ د پرونی بمبار په اړه مو وروستي جزئیات واوریدل. د سیاسي چارو کارپوهان د کندوز همدغې پرونی پیښې ته په اشاره وایي په حساسو شرایطو کې باید له داسې بریدونو ډډه وشي. لیکوال او سیاسي کارپوه انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل د طالبانو او یا حکومت لخوا د بریدونو دوام به د سولې لپاره وروستۍ هیلې زیانمنې کړي. ښاغلی خادم ټینګار وکړ که څه هم د څو طالبانو لپاره د ګڼو ملکیانو وژنه مناسبه نه ده، خو طالبان هم باید له ملکیانو د سپر په توګه کار وانخلي. له انتظار خادم سره مې مخکې خبرې وکړې او لومړی مې د کندوز په دشتارچی کې د پرونی هوایي حمله په اړه د تحلیل وغوښت.
په دوه طرفونو کې د شرارت توم نو مال کډیر ده. کله چې تاسو نړیوال ټولنې ته ګورئ نو هغه بکله دا خبره کوله چې موږ اصلا په ځمکه کې یو انچ شی هم وینو. نو بهتره خبره دا وه چې دغه حملو یا دې ته وسه د حملو مریکولو کې نړیوال ټولنه د افغانستان حکومت باید مطلق دقت نه کار واخلي. دویم اساسي مسله دا ده چې افغانستان د ډیرو حساس حالات نه تیریږي. کله چې ولسمشر غني او نړیوال ټولنې په تفاهم باندې طالبان ته سودي وړاندیز وکړ، نو خلک په شک کې وو چې ګواکې د افغانستان حکومت او نړیوال ټولنه حقیقت لري یا په دغه برخه کې له حقیقت او رښتینولې کار اخلي کنه. نو بهتره خبره دا ده چې موږ په دغه وخت کې توکیدلې هیلې د سوال سره مخامخ نکو. زموږ صداقت او رښتینولي د طالب وړاندې باندې باید دا اصلا کوشنمار دي تر شک کې نه دو. دریم اساسي مسله دا ده چې کوم پام وي د طالبانو مشر صاحب ویل چې په راتلونکو څو میاشتو کې به خپل توکي چې له مخ پر مخ جګو نه لاس واخلي او ځانمنګي او ځانمرګي بریدونه وکړي. په خپل ذات کې دا دغه هیلو د هغو اربانونو چې د افغانستان د ورځ په ژوند کې تقدیر و هغوی ته یو سخت گزارو. نو کله چې دغه حملې کېږي په مجموع کې هم د طالب طرف او هم د افغانستان حکومت او نړیوال ټولنه او د هغوی حقانیت او د هغوی ژمنتوب سولې ته او د افغانستان د ولسونو سره د دوستۍ دغه کما انزور چې دی کوم دغه حالت چې دی دا جریحدار کوي. په داسې حال کې چې بل دې چې تاوان ورسی بل دې چې سلام الله شي بل هیڅ ګټ نشي رسول.
دوی حمله کړي دي افغان هوایي ځواک ویلي چې دقیقا طالبان په نخه کړي دي. د طالبانو مهم مشران دوی ویلي چې دام وشتلې دي. خو خبره دلته ده چې حالته د ملکیانو مسله ده. طالبان ولی دغه سپر کوي یا ولی داسې غونډه تورزی چې حالته ماشومان وي یا خپل غونډه ته داسې ماشومان را بولي، دوی خبر پدی پويږي چې دلته حمله کوي، دوی ولی هغه خلک را ولي حالته.
کله چې تاسو د طالبانو د جنگ تکتیک ته ګوري یا د جنگ تر شای کوم لامل ته ګوري، هغه یې عقیده رامنسکی وای چې دا یو قدوی جنگ دی او د امریکا حضور په خپل ځای په افغانستان کې زموږ د جګړې یو تر ټولو مهم لامل دی. نو طالب او مدرسه او د ستاربندی او ماشومان او دغه محافل اصلا د خپل ځخونه غني او هلته ورته په داسې حال کې چې بدوی کویږي چې اګوا کرشتیا هم دلته زموږ د حضور لامل ملکیانو ته ماشومان تاوان سپید لاړ نشي. ولې ډېر مهم پښتنې دلته مطرح کیږي چې کله دغه وطن مهم طالبان چې نمونه یاد شوی دي په دغه بریتو وجل شوی دي لکوټه راتلل یا په کندوز کې عملیات کول دغه د سربندۍ راتلل آیا نس کې دلته شي زمونی عملیات شوی وي آیا نس کې دلته بلار کې په دې باندې حمله شوی وي دوی لخل بوتل سر نس نابود شوی وي آیا نس کې دلته شي اصلا کله چې دا وجل کیږي او بیا نو حکومت او نړیوال ټولنه دې پاره باندې معلومات ښکاره کوي چې دوی دغه ځای حرکت کړی دی دلته رسیدلی دلته وژل شوی دی. زه باور لرم چې په دواړو طرفونو کې لږ د عقدې لږ د احساساتو لږ د شرارت هم نه ډېره ده. یعنی مناسبه دا وه چې دا
دغه وطن طالبان چې په دغه حمله کې وژل شوی دی باید جلا جلا ټارګټ شي. احیانا تر اوسه پوری خبره دا کیږي چې لاس اوربند نه دی شوی او لا اوس هم د جنگ په ډګر کې دواړه د بل پوهان بندي کې صحیح ده. دا درسته خبره ده، مګر کله چې موږ د اویا نفرو ملکیانو د تلفاتو خبره کوو، د سلو نورو د زخمي کېدو خبره کوو، او په مقابل کې به د اوو نفر طالبان د وژل کېدو خبره کوو، د په هیڅ وجه باندې دا اصلا د منطق خبره نه وینم. ول طالبانو ته مناسبه ده چې دوی فکر دا کوي چې دا اوس د امریکا د افغانستان د حکومت تر دا گزار لاندې دي. دوی ته مناسبه نه ده چې ملکیان ستر کړي، دوی مناسبه ته مناسبه نه ده چې په ماشومانو کې ځان پټ کړي، دوی ته مناسبه نه ده چې په دغه سیمه محافلو کې برخه واخلي چې هلته نورو ملکیانو ته صدمه رسیږي.
سیاسي چارو کارپاو لیکوال انتظار خادم و چې د کندوز په پرونی پیښې له موږ سره تحلیل شریک، هغه ویل مناسبه نه ده چې د څو طالبانو لپاره ملکیانو ته مرګ ژوبله واوړي، خو طالبان هم د دې په خبره باید افغان ملکیانو له سپر کولو ډډه وکړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان دفاع وزارت دغه راپورونه ردوي چې ګواکې د افغان ځواکونو پرمختللي تجهیزات د طالبانو لاسته ورغلي. د کمانډو د ځانګړو عملیاتو د قول اردو یو مسؤول قیوم نورستاني ازادي راډیو ته وویل هیڅ تجهیزات او وسلې د طالبانو لاسته نه دي ورغلي. نیویارک ټایمز په وروستیو کې د یو امریکایي چارواکي له قوله ویلي چې د افغان ځواکونو پرمختللي تجهیزات او وسلې د طالبانو لاسته ورغلي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین خاص استازي هم افغانستان ته زمیر کابلوف وویل چې طالبان ویلي ځینې وسلې د افغان ځواکونو څخه په غیر قانوني توګه باندې اخلي. خان محمد سیند په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د دفاع وزارت د ځانګړو عملیاتو د کمانډو د قول اردو مسؤلین د نیویارک ټایمز راپور ردوي وایي چې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو تجهیزاتو ته ورته تجهیزات له نورو منابعو ترلاسه کړي دي. د دغه قول اردو د عامه اړیکو مسؤول ډګرمن عبدالقیوم نورستانی د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د امنیتي او دفاعي ځواکونه هیڅ وخت د دموږ تجهیزات دشمن په لاس کې نه درلودلی. دا بیخي مطلق همدادومه چې د پرسونل د اردوی ملي کوم صلاحیت تجهیزات دشمن باندې خرڅ کړی وي که دشمن د هر ځای نه پیدا کړی دا د هغوی کار ده.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي له قوله لیکلي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ځینې پرمختللي تجهیزات وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي دي. ورځپاڼې زیاته کړې چې له دې عمله د طالبانو د شپې عملیات او د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي دي. په ورته وخت کې د امریکایي چارواکي له خولې دا هم ویل شوی چې وسلوال طالبان د شپې په عملیاتو کې د شپې له دوربینونو څخه کار اخلي. ورځپاڼې لیکلي چې دغه کار امریکایي چارواکي اندېښمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د روسیې استازي زمیر کابلوف هم د طالبانو له قوله ویلي چې دغه ډله د ضرورت وړ وسلې له افغان پوځیانو نه په غیر قانوني توګه پیري. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون هم په دغه کار اندېښنه ښیي او وایي چې دغه موضوع یې له افغان امنیتي او دفاعي مسؤلینو سره شریکه کړې ده. د دغه کمیسون غړی شکیبا هاشمی وایي
دو موضوع است. یک موضوع
هست که کسانی که دلته دو موضوعگان دي، یو هغه کسان چې ژمن نه دي دغه کار ته لاس ورغلي، او بل دا چې ډیره خلک له پولی راضی او د امنیتی ځواکونو پولیسو د اردو پولیسو او استخباراتي ادارو کې شامل شوي او دنده یې دا ده چې وسلې څنګه تر لاسه کړي. په دې برخه کې باید افغانستان استخبارات جدي وي. د دغه کمیسیون ځینې نور غړي تاکید کوي چې دغه ستونزه شته او هغه کسان چې پر طالبانو تجهیزات خرڅوي باید وپیژندل شي او مجازات شي چې دغه عمل په راتلونکي کې تکرار نشي. خو د دفاع وزارت تل دا شان ادعاګانې رد کړي او ویلي دي چې دغه شان تجهیزات د ګاونډیو هیوادونو لخوا طالبانو ته ورکول کیږي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio. د د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې د ورستیو فرصتونو څخه ګټه واخلي او په دې برخه کې له افغان حکومت سره د سولې مذاکرات پیل کړي. عبدالکریم خلیلی دغه سرګندونې په کندهار کې نن د څلورو ولایتونو د سلګونو دیني عالمانو او قومي مشرانو یوې غونډې ته وکړي. صادق رښتینی له کندهار په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د سولې عالی شورا مشر کریم خلیلی چې د سه‌شنبه په ورځ په کندهار کې د سلور ولایتونو سلګونو دیني عالمانو او قومي مشرانو ته خبري کولې، پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې د سولې له ورستوي فرصتونو دی ګټه واخلي. کریم خلیلی وویل چې د طالبانو سوله د دوی د تسلیمۍ په معنا نه ده، بلکې سوله هم د دوی او هم د حکومت په خیر ده. هغه د هلمند خلکو د سولې حرکت یو شی اقدام یاد کړ او بیا ویل چې د سولې په برخه کې د هر حرکت ملاتړ کوي او د سولې لپاره هرې قرباني ته آماده دي. د ایوی په خاص ډول د طالبانو تحریک چې زما ژغوري دا ورته وایي چې زموږ د سولې ژغ ستاسو په خیر دی او په دې هم پوهیږي چې دا سوله د افغانستان د ملت په خیر ده. بلخوا په غونډه کې د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر ډاکټر اکرم خپلواک وویل چې په تیرو 15 میاشتو کې حکومت د سولې اړوند 350 غونډې د قومي مشرانو او دیني عالمانو په شتون کې ترسره کړي. ښاغلی خپلواک دغه راز وویل چې په دواړو طرفونو کې یو شمیر کړي او اشخاص ته چې د خپل شخصي ګټو لپاره د سولې د پروسې خانګرځي چې ملت باید د دې ډول کسانو په وړاندې ودرېږي. په غونډه کې یو شمیر دیني عالمانو او قومي مشرانو په خپلو خبرو کې په هلمند او یو شمیر نور ولایتونو کې د سولې په برخه کې د ځوانانو هڅې وستایلې او د هیواد پر ټولو دیني عالمانو یې غږ وکړ چې د سولې د نوو هڅو غږ دې د منبر د لارې تر عام ولسو ورسوي.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نه منځنۍ څپه او اف ام سره شر 15 خبرونه کوي. د افغانستان د بشري حقوقو بلوک کمیسیون په هیواد کې په شاقه کارونو د ماشومانو د بوختیاو په اړه یو راپور خپور کړ چې دغه کمیسیون په خبره د اندېښنې وړ ده. دغه کمیسیون رئیس سیما سمر د سه‌شنبه په ورځ یو خبري ناستې ته وویل په مرکز او ولایتونو کې ګڼ شمېر ماشومان شته چې په اونۍ کې له 15 ساعتونو نه زیات شاقه کارونه کوي. په دې اړه خان محمد سیند یو رپور جوړ کړی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په هیواد کې په شاقه کارونو د بوختیا لامل شاوخوا 55% ماشومان لزده کړو بې برخې دي. دا خبره د دغه کمیسیون مشر سیما سمر د سه‌شنبه په ورځ د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه د دوی لخوا د یوې تازه سروې له مخې وکړه. دی وویل دغه ماشومان په داسې کارونو بوخت دي چې له فزیکي توانه پورته دي.
اطفال کارگری که شاگرد خیاط است، شاگرد
دغه کارگر مشمون چې د خیاطۍ ننوی او اترکان شاگردان دي کار کوي. د 30% عمر یې شاوخوا 12 کال دی. د 200 92% الکان دي، 3% معلولیت لري، 90% په ونی کې ل 15 ساعتونو نه زیات کار کوي او 20% د کورنیو د پورونو په خاطر کار کوي.
سیما سمر د شوی سروې لمخې وای چې 55% دغه ماشومان زده کړو ته وخت نه لري، 18% په ناوړه روغتي چاپیریال کې کار کوي، 20% زیان لیدلې، 2.4% ویلي چې د کار پر مهال د بدن یو غړی پرې شوی، 55% په شخصي پیسو خپل درملنه کوي او 14% جنسي ځورېدلې دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو وویل دغه راپور لاړوندو دولتي ارګانونو سره شریک کړي چې د شته ستونزو هوارولو ته تدابیر ونیسي. خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د ماشومانو د شاقه کارونو د کمولو لپاره پلانونه لري او په لږه موده کې به پلي شي. د دغه وزارت وایاند عبدالفتاح عشرت احمدزی ازادي راډیو ته وویل
د دې په افغانستان د کار ټولنیز چارو وزارت د دې شي چې دا نړۍ ته لاس نه دي. یو په نامه تاسو وینئ چې هغه د کار ملي کانفرنس ده چې د نږدې ورځو کې ان شاء الله پیل شي او په دې کې هغه مهم ټکی دا چې ډېر ورباندې په جدي توګه په هغه باندې بحث دي، هغه د ماشومانو شاقه کارونه د دې مخنیوي موضوع ده. په دې نږدې راتلونکي وخت کې به شاقه کارونه کچه به ډېر رسېږي.
خاغلی احمدزی دا هم بویل په هیواد کې اقتصادي ستونزو او د کار نشټوالي د کورنۍ پر وضعیت ناوړه اغیز کړی، خو حکومت د دغه ستونزې د کمولو لپاره د هیواد له خصوصي سکتور او نورو هیوادونو سره اړیکې ټینګې کړې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د مارتن لوتر کینګ په وژنې 50 کاله تیر شول. د 1918 میلادي کال د اپریل په 4مه نیټه د مدني حقونو غوښتونکی مارتن لوتر کینګ جونیئر د تنیسی ایالت په ممفیس ښار کې ووژل شو. دی د تورپوستو امریکایانو د حق غوښتونکو مشر و او د ځپنې پر وړاندې د عدم تشدد اعتراضونو زړور پلوی و. ملالۍ بشیر د مارتن لوتر کینګ په اړه رپورټ جوړ کړی چې د هغه له یوې مشهورې وینا پیلېږي.
ستونزمنې ورځې مو په مخ کې دي، خو دا خبره اوس ماته بې معنا ده، ځکه زه د غره سر ته ورغلی یم.
په نوم وینا د هغه وزیر اخري پیغام و چې تاریخ یې بدل کړ. یوه ورځ وروسته د 1918 کال د اپریل په 4مه نیټه مارتن لوتر کینګ جونیئر د تنسی په ممفس کې د یوه هوټل مخې ته ووژل سو. د وژل کېدو پر مهال کینګ 9 کلن و، خو د امریکا د برابرو مدني حقونو په برخه کې دی تر ټولو مخکښ مشر او فعال و. دی د اټلانټا ایالت په جورجیا کې لوی سوی و او په 15 کلنۍ کې پوهنتون ته ولاړ. د وروسته خپله دکتورا په مذهبي چارو کې واخیسته. د میرمنې نوم یې کوریټا سکاټ و. میرمن سکاټ یوه مشهوره سندرغاړې وه چې له کینګ سره یې 4 اولادونه درلودل. په هغو ورځو شپو کې په امریکا کې په ځانګړې توګه جنوب کې له تورپوستو سره توپیري چلند زیات و. مدني فعالان له تاوتریخوالي سره مخامخ و.
موږ دلته ګران سپین پوستې ملګري لرو او موږ غواړو یو ځای ډوډۍ سره وخورو، خو د سیستم له کبله دوی باید لوړه ډوډۍ وخوري او موږ شاته کینو ډوډۍ وخورو. موږ حتی خبرې هم نشو سره کولی.
پولیسو په زور د لاریونو مخه نیوله او کینګ څو ځلې په مرګ ګواښل سوی و. پر کور یې بمي حملې سوي وې، خو کینګ خپل فعالیت د سوله ییز او عدم تشدد د مفکورې پر بنسټ کاوه. ویل کېږي د مارتن لوتر کینګ د فعالیتونو په نتیجه کې په امریکا کې تورپوستو ته د رای ورکولو اجازه ورکړل سوه او همداراز د ټولو امریکایانو د برابرو حقونو مدني قانون رامنځته سو او د دې هیواد په اساسي قانون کې اصلاحات راغلل.
موږ نن بیره نه لرو.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د لوګر د کلیو پراختیا ریاست چارواکي وایي په روان لمریز کال کې به د اوبو د کانالونو، څاګانو او سړکونو د جوړولو لپاره 420 میلیونه افغانۍ په لګښت یو شمېر پروژې پلي کړي. په لور ته د لوګر ولایتي شورا غړي د دې ګام ستاینه کوي، خو د سیمې له اوسیدونکو غواړي چې د امنیت په ګډون د پروژو په پلي کېدو کې له حکومت سره هر اړخیزه همکاري وکړي. نور حال د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
د لوګر د کلو پراختیا ریاست چارواکي وایي چې سږ کال د یادې ادارې په چوکاټ کې د کلیوالي سړکونو، د اوبو د کانالونو د پروژو د پلي کېدو او د څښاک اوبو د څاګانو د جوړولو لپاره 422 میلیونه افغانۍ بودیجه ورکړل شوې ده. د سه شنبې په ورځ د لوګر د کلو پراختیا رئیس عاشق الله اخلاصیار آزادۍ راډیو ته وویل چې تیر کال د خلکو د غوښتنو پر بنسټ ځینې مهمې پروژې په نښه کړې وې چې اوسمهال مرکزي حکومت منظوري ورکړې ده.
ګردی پاره پام دې برخه کې 422 میلیونه افغانۍ منظور شوې دي چې زیاتره بودیجه باندې د جملې څخه په سرکونو باندې ولګيږي. سرکونه به ورغول شي او په دې کې شاوخوا 40 کیلومتره اساسي پخته سرک ده او نور سرکونه 40 کیلومتره سرک جغل اندازي ده. یغې ترڅنګ د کانالونو اساسي جوړونه ده، د څاګانو کیندل، د خلکو د صحي اوبو رسول دي.
د لوګر د کلو پراختیا رئیس زیاتوي چې د یادو پروژو په پلي کېدو سره به د سړکونو او اوبو په برخو کې د خلکو یو شمېر مهمې اړتیاوې ترسره شي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی وایي چې روان کال افغان ولسمشر د پوهنې څخه د ملاتړ کال اعلان کړی.
اوس هم اسمت ساروان یو جالب مطلب وایي.
یو نوی اپلیکیشن جوړ شوی چې د مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټلیجنس په مرسته او د انسان د فعالیت د اندازې پر اساس د هغه عمر اټکلوي. د میل بریتانیې ورځپاڼې د راپور له مخې له ډیرو مودو راهیسې انسانان غواړي چې د خپل عمر په اندازې وپوهیشي، خو داسې هیڅ وسیله نه وه چې د انسان د عمر اټکل پرې وشي. اوس یو اپلیکیشن جوړ شوی چې د عمر اټکل کوي. دا اپلیکیشن خلک کولی شي چې په وړیا ډول په خپل موبایل ټلیفون کې نصب کړي. طبعاً د مطلب دا نه دی چې دا اپلیکیشن د چا د عمر دقیق وخت ښودلی شي. دا اپلیکیشن ګیرو نومیشي او د مصنوعي ذهانت په مرسته د موبایل د خاوند سپیدامیټر یا سرعت سنجونکي معلومات تحلیلوي او د هغه عمر سنجوي. دا اپلیکیشن د انسان د فعالیتونو، روغتیایي وضعیت، جنسیت او عمر په شان معلومات تحلیلوي او بیا اټکل کوي. تر اوسه څرګندنه ده چې د دې اپلیکیشن تحلیل یا اټکل څومره دقیق دی.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس سید سمی عباس.